ساعت لس بجی شوی یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه په دې خپرونه کې ومني. په دې خپرونه کې د راپورونو تر څنګ دوی اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
پسر که هم د خبرونو سر ټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ښځو حقونه به د سولې قرباني نسی. د ملي امنیت ریاست وای په پکتیکا کې شپاړس تنه چاودونکي مواد نیولي چې کابل ته انتقالېدل. او د سوریه په شمالي ولایت حلب کې د رژیم په هوایي بمباروي کې یو اویا ملکیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وای چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نسی. محمد اشرف غنی دا خبره د شنبه په ورځ په ار کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوري ریاست اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړې. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی او ویلي دی چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محاکمه خوشاله نه دي او دغه بهیر دی په شفاف ډول ترسره سي. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 8 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي مطبعې په دومره شمیر کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حکمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوه کتابونو د چاپ اداري چارې بشپړ شوې دي.
د دې کتابونو د چاپ اداري پروسیجرونه د ملک د پوهنې وزارت کې پای ته رسیدلي. لږ تر لږه اته کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
ښاغلی حکمل ویل چې درې مرستندو ادارې ورسره د کتاب د چاپولو له دې پروژې سره مالي مرسته کوي خو دا ونه ویل چې پر دې پروژې دقیقا څومره لګښت راځي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې دوه موټر او یوه اندازه مهمات هم د ملي امنیت ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې شپاړس ټنه چاودونکي مواد چې په یوه هینو موټر کې ځای پر ځای وو او کابل ته انتقالېدل ونیول شول. د ملي امنیت ریاست اعلامیه وایي چې دغه مواد جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په دې موټر کې ځای پر ځای شوی وو. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني 50 اتیا پوله، یو یورو 15 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 55 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 50 اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 540 افغاني. بیا هم شرغلست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف جنیوا کې وکتل. د دوی د خبرو هدف د جون تر پای د تهران پر اټومي لانجې یوې دایمي موافقې ته د امکان برابرول وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه عالي رتبه چارواکي پرونو ویل چې کیری او ظریف پر ټولو مسایلو بشپړې او هر اړخیزې خبرې وکړې. د ایران د مرکچانو ډلې مرستیال مشر عباس عراقچی له قوله ویل سوي لا هم ځینې اختلافات پر ځای پاتې دي. د اپریل میاشتې په دویمه د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ تر شپږ ساعته خبرو وروسته پر یوه لومړنۍ موافقه سلا وسوه. په دوو قدرتونو کې امریکا، چین، روسیا، فرانسه، بریتانیا او جرمني شامل دي. د دې موافقې له مخې ایران اړ دی چې خپل اټومي فعالیت محدود کړي په بدل کې به ترې لګېدلې بندیزونه لرې شي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې نن یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجې وو د تاجکستان ختیځ ولړزاوه. د دې زلزلې مرکز د تاجکستان د نیګورونو بدخشان له مرکز کوروغ څخه 168 کیلومتره لرې په مځکه کې نږدې 108 کیلومتره ژور اټکل سوی دی. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله چې د افغانستان بدخشان ولایت ته نږدې سوی د سر و مال د تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی وړاندې سوی. د سوریه یو څارونکو ډله وایي هغه بیلری بومونه چې د سوریه د رژیم څرخی الوتکو غورځولي په شمالي ولایت حالت کې څه باندې یو اویا ملکان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. په بریتانیا کې دیره د سوریه د بشر حقونو څارونکو ډلې پرون وویل چې لږ تر لږه 9500 کسان د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې د ښارګوټي البا په یو مارکیټ کې وژل سوي دي. 12 نور کسان بیا د حلب ښار په بله سیمه کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د وژل سوي دي. بیلری بومونه د غوړو له ډبو، د ګاز له ډبو یا د اوبو له ټانکیو څخه جوړه سوې وسیله ده چې په چاودونکو موادو ډکیږي او له څرخي الوتکو غورځول کیږي. په عین حال کې راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې د سوریې لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې یو زندان په بمونه الوزولی دی. دغه ښار د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې لاسته ورغی. اروپایي چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرولو له کبله انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسي کولی. په دغه لیست کې د 9 کسان نومونه راغلي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشري ویاند پرون وویل دا اقدامات کاملا خپل سر دي چې توجه کېدای نسي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د پارلمان مشر وویل دغه تور لیست دوه اړخیز باور نور هم راکموي. برلین ویلي چې په دې اړه له مسکو نه وضاحت واړي او زیاتوي هغه کسان چې په دې لیست کې نیول سوي حق لري څو پوسي چې ولې یې نومونه په دې فهرست کې راغلي چې وروسته لازم قانوني اقدامات وکړی سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه لیست چې د اروپایي ډیپلوماتانو نومونه پکښې راغلي د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکراین د ختیځ په شخړو کې د روسیې د ګډون له کبله پر مسکو لګول سوی وو. په دې تور لیست کې د پارلمان هغه پخواني او برحاله غړي یا وزیران شامل کړای سوي چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقدان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر له پاکستاني مشرانو غوښتي چې په افغانستان کې د جګړې د درولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د ولسمشر غني شرطونه به د دو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وشیندي؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني تر دې حده پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي د وسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوځي.
د لوی څارنوالۍ سرپرستوی د ښار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شویو چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوي.
خپله معذرت حیات مو ولېږه وزارت ښارسازي ته څېړنه یې پیل کړی دوی په خپل کار باندې.
متحده عربی امارات له افغان امنیتي ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر سلګونو کارکوونکو باندې معاشونه درول شوي.
انګلیسي خپل مادي امکانات چې دا دومره کلونه یې کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي. حکومت نسي کولی چې دې ټولو کارمندانو ته معاش ورسوي.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ دوې اونیزې لړۍ لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته ویلي چې اسلام آباد باید نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یوه لیک کې چې کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده ولسمشر غنی په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو د له منځه وړلو، د طالب مشرانو د نظر بندولو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې موضوع د ملالۍ بشیر راپور واورئ.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکښې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلني عملیات په رسمي توګه وغندي. ده وویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین دې ونیسي. په یوه زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړي او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربنده سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. ده وویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودېدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. په تیرو اووه میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانۍ اړیکې محدودې کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې له ګڼ شمېر انتقادونو سره مخامخ سو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپوه بارنټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ سو. روبن وایي له هغه راهیسې چې ده دا هڅې پیل کړې په پاکستان کې میشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلني عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تېره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوي نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزي ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابره کړه، خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه و چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلي روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غني بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستاني چارواکو ته په استولي لیک کې له دغه هیواد غوښتي دي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکوي. صالح محمد صالح د دې موضوع په اړه له افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې له هغه پوښتلی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی دا لیک د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت جدیت څومره شي؟
په دې کې شک نشته چې څومره د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د پاکستاني مقاماتو بالخصوص د پاکستاني پوځي مقاماتو ترمنځ ملاقاتونه زیاتیږي، نو د دې په عکس العمل کې د عوامو د افغانستان د خلکو فشار په ولسمشر باندې زیاتیږي او هغوی دا وایي چې تاسو له حد نه زیات پاکستان سره خواږه شوي یاست او د دغه خوږو اړیکو په بدل کې باید پاکستان فوري ډول داسې اقدامات وکړي چې هغه دا وښیي چې پاکستان د طالبانو متعلق خپله پالیسي یو څه بدله کړې ده، یا طالبانو ته په پاکستان کې دننه مشکلات پیدا کړي دي او یا هغه څه چې دوی ورباندې باور لري چې طالب مشران په پاکستان کې دي د هغوی نیولو یا د هغوی د فعالیتونو د محدودولو لپاره کار کړی ده. نو له دې امله د دې فشار له امله چې په ولسمشر باندې موجود ده هغوی هم ممکن داسې یو خط پاکستان ته استولی، خو د دې نه وړاندې هم د خط نه پرته چې په دې تېرو دیارلسو کلونو کې کله هم د افغانستان او د پاکستان د مشرانو یا د نظامي قمندانانو یا جنرالانو ترمنځ رابطې شوي دي، بالکل په همدغو موضوعاتو باندې پاکستان نه غوښتنې شوي دي.
په تېرو دغه اتو یوو میاشتو کې د افغان حکومت او پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې نسبتا ښې دي، خو بیا هم که چیرې دغه لیکې چې شرطونه وړاندې سوي دي ونه منل سي د پاکستان د چارواکو له خوا څخه، آینده به تاسو څنګه ګڼئ د دغو ارتباطاتو یا د دغو اړیکو؟
زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او په افغانستان کې نور کوم داخل قوتونه دي، امریکا یا برېټانیا یا د ناټو چې کوم موجودګي ده، هغوی دې تر دې حده پورې ولاړ شي چې که دغه شرایط ونه منل شي نو سمدستي دې ورسره د پاکستان سره یو مخاصمت پالیسي مخکې بوزي یا د حالاتو سره ترنګلي کې ځکه چې په تیرو 1300 کلونو کې سره د دې چې افغاني ولسمشر حامد کرزي په یو ورځ به د پاکستان خلاف سخته بیانه ورکوله خو بله ورځ به یې هماغه موقف تبدیل و بیا به یې ویلي چې پاکستان زما ورور هېواد ده یا مې غبرګونی ورور ده. همدا ډول په ډېرو ځینو کې ویلي وو پاکستان او یو بل هېواد جګړه شي زه د پاکستان مرسته کوم. نو زما په خیال دا داسې اړیکې نه دي چې یو وارننګ سره یا په یو ګواښ سره د هېوادونو اړیکې چې هغه ترنګلې وي هغه دې بیخي په ټپه ودرېږي یا د تعلقات له منځه ولاړ شي. البته دا دواړو طرفونه فشار وي.
د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست سمی یوسف سیو محمد ایوب د هلمند له سنگین څخه لیکلي موش په د خپل ولسمشر استول شوی لیک ستایو. مولوی عبدالحیل هلمند لیکلی وای د کندهار او هلمند ترمنځ پولیس په پاخه سړک خلک په یو بل نامه په تکلیف وي. آیا دا به د ناامنۍ سبب نشي؟ محمد خان خیاط د هلمند له نادلی څخه لیکلی دی وای د نادلی ولسوالۍ او ګرشک ولسوالۍ ترمنځ سړک ډیر خراب دی. د هلمند له چارواکو په تیره بیا والی څخه غواړو چې د دې سړک غم وخوري. نورزی لیکلی دی وای د بادغیس د ولایت په مرکز کې کوکنار کرل شوی دی، حکومت باید ورته توجه وکړي. دا و هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصوع تلشمیرې له لارې مو راستولي ول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ شغل ازادي راډیو اوري لس بجې او ولس دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخې تر دې چې نور راپورونه در واورو، اسد الله لودین به درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د اشرف غنی د لیک لیږلو او له فساد سره د مبارزې هڅو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې ولسمشر له شفشف نه شفتالو ته راغی. په سر مقاله کې راغلی چې ولسمشر د ولسي جرګې غړو ته ویلي چې د افغانستان یو شمېر نړیوالو متحدانو غوښتل چې له پاکستان سره باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې سند لاسلیک کړي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لیږل شوي لیک ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاکستان دې په یوه میاشت کې د سولې عملی ګامونه پورته کړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر په دې لیک کې پاکستان ته ویلي د طالبانو پسرلنی عملیات ودروي، د تروریزم ضد عملیات تر حقاني شبکې ورسوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو عاملین ونیسي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې لویدیځ استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د جګړې اور ته پکای وهي. په مطلب کې راغلي چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه د ناامنیو د غځولو لپاره بله پلمه ده او دا د همدې کړیو په هڅو سره کیږي. په مطلب کې راغلي چې په دې وروستیو ورځو کې د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالۍ کې څو ځله د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه د هرکلی وړ ده. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر په دې وروستیو کې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره هڅې ګړندۍ کړي او لیکلي دي چې دا مبارزه به نتیجه هم ورکړي. ورځپاڼې د ښار جوړونې وزارت وروستۍ قضیې ته اشاره کړې چې ولسمشر د فساد له امله د شپږو رئیسانو دندې وځنډولې او څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړي دي. همیانۍ اقتصادي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې په هدف به د ټولو ښارګوټو تړونونه وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي چې د ښار جوړونې وزیر په ښارګوټو کې شوی اداري فساد د اندېښنې وړ بولي او د جدي تعقیب لپاره یې ورته جلا جلا کمیسیونونه جوړ کړي دي.
د زه د خبرونې په دوام کې اورئ د لوی څارنوالۍ سرپرست وایي د ښار جوړولو د وزارت په شپږو تورن شویو چارواکو کې درې تنه تحقیق ته حاضر شوي دي. د قانون وزارت د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي لپاره تازه هڅې پیلوي. متحده عربي اماراتو افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو وعده ورکړې ده. د کرنې نوی وزیر د ډیرو درېدلو کارونو د بیا پیلولو ژمنه کوي. د انتخاباتو کمیسیون د خپلو سلګونو کارکوونکو د معاش پر بندېدو اندېښمن دی.
نګتی خپل مادي امکانات چې د دومره کلونو کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې، یعنی له لس نیمو بجو وروسته، دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. لس بجې او شل دقیقې دی. آزادي راډیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ښاري پراختیا د شپږو چارواکو له جملې څخه چې ولسمشر یې د وظیفې ځنډولې دي، درې تنه یې تحقیق ته حاضر نه شول. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال آزادي راډیو ته وویل چې دوی په جدیت سره دغه مسأله څېړي. حمیده هارون عثمان راپور راکوي.
د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي دوی ته د شپږو دې چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. ښاغلي جلال د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی، په هماغه اندازه لویه څارنوالۍ هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره څېړي.
نن موږ هغه خپله معذف حیات مو ولېږه وزارت شهرسازۍ ته. حیات مو اته بجې په وزارت شهرسازۍ ته تللی دی، څېړنه یې پیل کړی او دوی په خپل هغه وظیفه او کار باندې بوخت.
د تېرې پنجشنبه په ورځ ناوخته ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د ښار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور وځنډوي. له دې سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل. په دغو کسانو کې د مرکز د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین، د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤول محمد امین قانی شامل دي. د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی. معلومه نه ده چې تښتېدلی چارواکی به څوک وي، خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وي چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درکه دي. موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه، خو هغوی له مرکې ډډه وکړه. همداراز ویل کیږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقاتو وروسته به یې نومونه واخیستل شي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسأله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅېړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډېره پراخه ده. انجینیر سید ذبی الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي.
زه فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده، ځکه نور خلکم چې هغه لوړتبه خلک دي او یا هم د دینه چښکته خلک دي، دا ټول مشترک او کار به شوی وي. باید دا همجانبه بررسیګانې صورت ونیسي او هغه څوک چې دې اختلاس کې لاس لري باید معلوم شي چې داسې نه شي چې ګناهګار او بې ګناه دې پروژو او دې افرادو کې چې څوک ګناهګار دی او څوک بې ګناه دی مشخص شي.
د سنایي غزنوي د کور جوړولو د قصبې او یا بلاکونه، د پنځم مکرویان بلاکونه، د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاس منځله پروژه، د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لویه څارنوالۍ د په دې اړه څېړنې وکړي. خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د ښار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسأله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسأله کې د اختلاس دوسیې لا نیمګړې پاتې دي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکوي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې واوري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وای ډیر جربه د ټولو هغو سیمو یو مفصل راپور چې غیر قانوني کان کیندنې پکښ کیږي له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه راپور پر ترتیبولو کار پیل شوی دی. شاغلی نوري ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتي سرتیرو مرسته کولای سي چې په ټولو سیمو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي،
ترڅو چې افغان امنیتي ځواکونه زمون سره همکاري ونه کړي. طبیعي ده چې د قانون او پټرولیم وزارت د خپلو محدودو ملکي کارمندانو په واسطه نشي کولای چې په ولایتونو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسو. په دغه یو ډول شرایطو کې زمونږ لپاره د امنیتي ځواکونو همکاري ډیره مهمه ده، او موږ به ډیر ژر د هغو سیمو راپور چې غیر قانوني کان کیندنې پکې کیږي امنیتي ارګانونو ته ورکړو.
د خپل سرو قانونو د مخنیوي په برخه کې دغه اقدام پر داسې مهال ترسره کیږي چې تېرو اونۍ په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د یوه غیر قانوني کان کیندنې پر مهال د ګازو له امله 15 تنه مړه او 4 نور ټپیان شول. ویل کیږي چې اوس هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیمه ییزو زروکانو لخوا د تالک د ډبرو سکرو او کرومای ډبرو کیندنې په غیر قانوني توګه جریان لري. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ډاډ ورکوي چې ملي پولیس مکلف دي څو د هیواد په ټولو سیمو کې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي.
د افغانستان ملي پولیس چې د هیواد په رسمه کې د داسې یو کار سره مخامخ کیږي چې هلته په غیر قانوني ډول سره کان کیندنې کیږي، عکس العمل ښودلی او مخنیوی کړی دی. اوس هم پولیس ژمن دي چې د قانون او پټرولیم وزارت موږ ته معلومات راکړي چې په هر ځای کې داسې موارد وي. د افغانستان پولیس دا ظرفیت لري چې مخه یې ونیسي.
د اقتصادي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنو د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې وکړي.
متحده عربی امارات ژمنه کړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د ژمنه عربی متحده اماراتو ته د افغانستان د ولسمشر د لمړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر په لړ کې شوې ده. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د هند، پاکستان او روسیې ژمنې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو له عکس العملونو سره مخ شوي، دا مهال متحده عربي اماراتو په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی. د خبرې متحده عربي اماراتو ته د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر پر مهال مطرح شوي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یوه کمیټه هم جوړه شوې.
موږ دا یو ډیر ګټور سفر ګڼو ځکه چې دوی له افغان ځواکونو سره د ملاتړ او مرستو په برخه کې ژمن دي. همدارنګه د متحده عربي اماراتو مسلح قواو ځانګړې استازې به هم کابل ته سفر کوي او دفاعي سکتورونه به له نږدې وګوري تر څو په دې برخه کې خپلې مرستې وکړي.
ښاغلی فیضی وویل چې متحده عربي اماراتو همداراز په لوړو زده کړو، تجارت، کډوالو او نورو برخو کې هم د مرستو ژمنه کړې. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې د متحده عربي اماراتو مرستې په دې خاطر ګټورې بولي چې دا هیواد په افغانستان کې په نیابتي جګړې کې ښکېل نه دی. زلمی وردک په دې اړه وایي.
نظامی قواتونو د تجهیز لپاره مرسته وکړي چې نه جنګونه په داخل نه دی، په نیابتي جنګونه کې په داخل د افغانستان کې دي موجودیت نه لري. په دې اساس که چیرې دوی مرسته وکړي دا به د افغانستان په ګټه باندې وي، نه په نقصان.
د دوی په وینا که چیرې متحده عربي اماراتو په خپلو ژمنو عمل وکړي نو دا به د افغانستان د پرمختګونو لامل شي. د دغو کارپوهانو په وینا چې افغان ځواکونه پرمختللو تجهیزاتو ته اړتیا لري او حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزیر وایي فصلو لومړی ورځو کې به د وزارت چارې په حرکت راولي. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزیر اسدالله زمیر وایي په سلو ورځو کې به د ولاړو کارونو د بیا پیلولو لپاره کار وکړي او روان کارونه به ښه اغېزمنتیا پیدا کړي. نوموړی وایي د هیواد په 5 زونونو کې د اوبو لګولو شبکې جوړوي، د غنمو د زیرمه کېدو لپاره ستراتیژیک ملي طرحه جوړوي، د باغدارۍ لپاره پالیسي بشپړوي او په همدې ډول د نباتي او حیواني ناروغیو د کمولو لپاره کار کوي.
هر بخش بر ما کارای عمده است.
به هر برخه که زمونگ لپاره بنسیتیز کارونه دی ده او بولگولو پا برخه که ده دیارلاس و شبکو جوڑو لجمنه کو ده غنم و آغزایی مسئولیت پا برخه که کار کو ده باغداری پا برخه که دریز رو پینسو جریب از مکه بانده نوی باغونه جوڑو او پا هم ده دول پا نورو برخو که کارونه پا ده کارونه سره بخاله که حساسو کدی چی مگر سره یو او ده داسی پلان ده چی وگد محال کارونه تا زمینه برابره وی
خاغلی زمیر وی در ارخیزو طبیعی آفتونو ده پاوی پا برخه که با پا چلور دیرش ولایتونو که ده بزگرانو لپاره یو سلو پینزلس خونزی جوڑ او دو سوا کسان با ده لسانس او مسترز دکلو لپاره بحرانوی هیوادونو تواستوی نموڑای وی ده غوخی لپلوا پا زند بسیا کول لپاره پا ننگرهار که ده چرگانو فابریکی کار بشپدوی چه پیو کال که با ده دیرش زرطن غوخی ده تولید ظرفیت ولری لده سرا ده کرن وزارت وی چه ده پلانونه طولو گوخونو تا پکتو تایر کردی او ده تطبیق سرا بای خلق بنسیتیز بدلونو نووینی ده کرن وزیر وی ده خپل پلان ده تطبیق لپاره کافی بودیجا او ده مرسته کون کوی دارو خملاتر لری بلخوا ده کرنیزو چارو یوشمیر او سازان وی ده کرن وزارت ده سلو ورزو طول او پتیرا بیا ده اوبو لگول لپاره ده اغی وزارت پلان دستایلو دی د کابل پانتون د کرنې پونزی استاد ډاکټر میراقا حسین خیل ازادي رادیو ته وویل د دې پلان څخه د بریالي راوتل لپاره د ښه ټیم ضرورت احساسیږي چې باید د وزارت چارواکي ورته پاملرنه وکړي
که چېرته دغه نقطې چې د یادې کړې که د کار وشي او یا عمل جمع راغوستل شي افغانستان به له اقتصادي نقطې نظره یو ښه موقعیت قرار ولري دلته فقط مهمه خبر داره چې یو ټیم په صداقت راستوي باندې کار وکړي او هدف مشخص وټاکي انشاءالله امیدونه شته
نوموړی وایي افغانان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پروژو د تطبیق سره لیوالتیا لري او د دغو پروژو ښه تطبیق بیا د هیواد اقتصاد رغولی شي
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو لس بجې او پوره دیرش دقیقې دي د دې سطلند خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي
افغان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نسی د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 1 میلیونه ټوکه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 90 نور ټپیان سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې وکتل د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې نن یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 15.4 درجې و د تاجکستان ختیځ ولړزاوه د سوریه یوه څارونکې ډله وایي هغه بېلري بمونه چې د سوریه د رژیم څرخي الوتکو غورځولی په شمالي ولایت حالت کې څه باندې 1 اویا ملکیان وژلي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي دي اروپایي چارواکو پر مسکو د یوه تور لیست د برابرولو له کبله انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولی
د دې خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه مخکښ شزي او دغه راز ژوند په شیبو کې پروګرام لرو خو مخې تر دې یو راپور لرو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د سلګونو انتخاباتي کارکوونکو د معاشونو بندېدل به د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت منفي اغیز وکړي په دې موضوع د ناجي صافی راپور واوري
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هڅه کوي چې د خپلو هغو سلګونو کارکوونکو بیا جذبولو ته زمینه برابره کړي چې په دې وروستیو کې معاشونه بند او دندې پریښي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمیشنره شریفه زرمتی وایي چې دوی له افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او هیله مند دي چې دا خبرې په نږدې ورځو کې نتیجه ورکړي
وګورو چې حکومت په دې کې راسره څومره مرسته کولی شي اما دې پروژوي لحاظه یونډیپي خپل مادي امکانات چې دا دومره کلونه یې کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي قطع کړي دي په لحاظه حکومت نسي کولی چې دې ټولو کارمندانو ته معاش ورسوي ناچاري ده چې دې کارمندانو ته د کمیسیون له طرفه جواب ورکړي دغه راتلونکي ورځو کې موږ ناستې سي لرو امیدواره یو ورته ناهیلي نه یو امیدواره یو چې ومنل سي او خپل ټول کارمندان جذب کړو
د کمیسیون کارکوونکو ته معاشونه د اروپایي ټولنې او یو ان ډی پی لخوا ورکول کېدل او اوس دغو ادارو د خپلو مرستو دوام د انتخاباتو د بهیر په اصلاحاتو پورې مشروطي ګڼي میرمن زرمتی هم در ازویل کچری کمیسون دغه کارکون کې لاس ورکړي نو پراتلون کې انتخاباتو کې به مسلکی کسان ونه لري. د بده حال کې د چا انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون چې د ولسمشر په فرمان جوړ شوی و تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. اوس پوښتنه دا ده چې د اروپایي ټولنې د مرستو په کمیدو د دغو کمیسونونو د کارکوونکو په ژوند څومره ناوړه اغېز کړی. محمد الله کمال چې پخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د بهرنیو اړیکو مدیر و په دې اړه وایي
تقریبا په ولسم دمې باندې موږ ته وویل شول چې ستاسو ماشومه ذاتي قتل دي. تقریبا 200 کورنۍ د سرنوشت شوې په دې اړه کې زه پخپله د دې ستونزو سره مخ یم چې یعنې په قرضونو کې یم او کورونه م کرایي دي د کور چې کرایه شي او بېکاري شي.
اخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا د انتخاباتي کمیسونونو د سلګونو کارکوونکو د معاشونو په قطع کېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومته غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري. لس بجې او څلور دېرش دقیقې دي او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نوم مې حسین الله د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پښتو څنګه څلورم کال محصل یم. څه اوس ګورو مونږ هر چیرته په بازارو کې دا شیان خرڅیږي. مثال هر موسم کې هماغه خواړه راځي. مثال اوس که وګورو په دې ترکارو کې بادرنګ ډیر خرڅیږي یا خرما به ډیرې خرڅیږي، خو هغه کسان چې خرڅي دومره ډیره پاملرنه نه ورته کوي. دغو ساتلو ته یعنی ګرد پې ولیږي. نور د کابل هوا خو ټولو ته معلومه ده ککړه ده. څومره چې باید د یو ښار یو د پایتخت یا پلازمینې هوا مناسب هغومره نه ده. نو زه هم داسې شیانو سره مخ سوی یم، خو زه یې نه خورم. خپله مې له دې سره جوړه نه ده او نور ملګري هم کله کله چې له پوهنتون رخصتېږو ځینې ملګري غوښتنه کوي چې ویخور، خو زه خپله زما ورسره جوړه نه ده ځکه چې ښه نه راته ښکارېږي، ځکه هوا خرابه ده او خپله یې نه خورم.
کله دې داسې څوک لیدلی چې دغه خوراکي مواد خوړلي او بیا له تکلیف سره مخ شوی؟
ولې نه، ډېر ملګري مې لیدلي دي. نور کسان مې هم لیدلي ځکه چې دغه شیان وخوري بیا په ډېرې بدې پایلې درلودلي. د روغتیا د دوی تاوان یې دوی روغتیا ته رسولي. همدغه مثال که موږ وښي بادرنګ دي چې دا اوس ډېر خرڅېږي، یا همداسې خرماوي دي چې ډېرې داسې خرماوي به وینو چې له نورو وطنونو راغلي وي دلته په بیخي په کیلو په منې خرڅي دومره بې ناولي وي چې د خوراک نه وي. نو بدې پایلې لري او ما خپل ملګري ډېر لیدلي چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي د خوراک نه وروسته.
که چېرې تا په همدغه خوراکي توکو یو جالۍ واچوي یا دې ته ورته داسې څیز پې واچوي چې دغه د ګرد مخنیوی وکړي، فکر نه کوئ چې دا به مثبتې پایلې ولري؟
ولې نه، تر ډېره حده دا کار شونی ده چې په دغسې موادو یا داسې خوراکي توکو باندې مثال یا جالۍ واچول سي یا نور داسې شی چې ساتونکي واوسي چې دغه پاک وساتل سي. نو انشاءالله پایلې به ښې وي چې دغه خرڅله څوک چې خرڅوي دا شیان که دوی ورته پاملرنه وکړي نو ښه به وي.
هغه خرڅوونکي چې دغه توکي خرڅوي هغوی ته ستا پیغام څه دی او هغه هیوادوال چې دغه اخلي هغوی ته ستا پیغام څه دی؟
خرڅوونکو ته خو مې لومړی پیغام دا ده چې دوی دي هم یوازې دوی دا ګټه دي نه کوي، یا دا فکر نه کوي چې دې کې زما ګټه د کار رقم کېږي نو زه به خرڅوم او خلک به اخلي. یوازې خپله ګټه نه سنجي، د هیوادوالو یا د کابل ښاریانو یا په نورو ولایتو کې که دا کار کېږي، دوی دي د خلکو روغتیا ته هم باید جدي پاملرنه وکړي او پاک دغه شیان وساتي. او هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې هر شی چې خوري یا مو کوم زړه ورته کېږي لومړی اخلي کور ته وړي، مینځه یې پاکې مینځه یې او خوري، چې د پرمینځلو وي. او ښار کې دې له داسې شیانو نه ډډه وکړي، داسې خوراکي توکو نه ډډه وکړي په ښار کې دې نه خوري.
مخکخي خزي
احمد شیبریم هر کله مو کوم د مخکښو شزو په پروګرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. د سویډن په کمیټه کې کار کوي. د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسول ده. د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماسټري اخیستې ده. له دې په واورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
شپږ میاشتې مې کومنالایز ایجنسین کې کار وکړ. هغې نه وروسته اووه کاله ما په یونیسف کې کار کړی د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې، او وروسته د اووه کالو نه بیا با سویدن کمیتی سر از کار پیل که چه دن سلورم کال ده چه به سویدن ماستی سر کار کن.
سوریا جان یوسف زی پا یونسیف که مو کار کرده ده و پا ملالی زیجانتون که مو کار کرده ده و ده سویدن کمیتا مو انتخاب کرده ده، یعنی تاسی هم لافغانانو سر کار کرده ده هم لبهرانیانو سر. لافغانانو سر ده یوی افغانی کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکینی قوانین دي چې هغه رابدل شوي نه دي، او همدارنګه هغه زموږ همکاران چې دي په دې پخواني سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي، نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني مؤسساتو کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري. یون مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نښه دی. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نښه دی، داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه، سي په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې؟ لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبیعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. له ښځو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبیعي خبره ده یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. له دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنۍ اداره فرق لري؟
اصلا دا توپیر زه داسې صحیح په زغرده شم نه شم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی که نه، نارینه په کې نشته. یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه په کې هغه د سرویس په وخت کې کارګر دی، او مثلا ډرایور دی. ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې که نارینه وي چې کفته دي واخلې یو فیصد یا دو فیصد راځي. نو ټول ښځینه محیط و دغه توپیر ما ته معلوم شوی نه دی. خو په هغه کې چې یو یون کې چې د انجو نښو او انجو کې یو زه داسې زما برداشت دا دی ځکه زه په دې افغاني ټولنه ژوند کوم او د مدني ټولنې یو فعاله یم، ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده که چېرې دونه زموږ قوانینو کې که مشکل هم نشته، حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، قوانین نه تطبیقېږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري، او همدارنګه انګریزي په حساب وایي فرینډلی انوایرمنټ نشته. ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري، ځکه یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې. مثلا دغه سهولت ورته نشته. که چیرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینهو لخوا نه، چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي، مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي، که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زموږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي، ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي داسې څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي، او که څوک دې قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. دغه واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار اذیت نجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي آزار اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړې یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه، او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي؟ او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعالې په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د لویو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخ سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې پرله پسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره، وزیر سره، د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه آزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو لخوا دی، داغوی دم سنفیان دو خواده اون ترک که ده پلار پسر بانده ده و زوی سر منگه خبر کرده یو ده آزار عذیت ده مخنیوه خاطر یو پالیسی بانده منگو سر کار کهو او ده نیوازی سی ده پالیسی باید جولشی یک موجودی داغی پغنامندی که کارو که خبر داده چی ده پالیسی باید تدویق شی
چوم را هیلمند شوی کل چی مو ده لور و زکل وزیر سر وقتل چه ده زلب په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي
یو خو د دې خپله د وظیفې ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده یعنې هغه مخکې د مینې چې دا هغه بهمونږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته
مننه ژوندی ستاسونم او ستاسو د ټولو اوریدون کنم که از ماغه گوریدلی و سخت سوران سر یوزی اغونم منو نکم چپا و سلمان دیره از ما خبر سیغاتم
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
مازیگر دل مر لغروزی تور پټکی لکروندوزی درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلمو ومنئ نن مو د پښتو شفاهي ادبیات ولې وداسي خواږه سین په خبرو چې ډیر به مو اوریدلی وي د پښتو ولسی ادبیاتو د خوږ سینف چې راز راز موضوعات د پښتو ټولنیز اقتصادي شرایط کلتوري پابندي دینی او عقیدوي مسائل ساده ولسی افکار ټوکی ټکالی او د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه خوونه او رواجونه په خپل لنډ غیګه کې رانغاړي دا صنف د کاکړې غاړو او یا هم د کاکړې لنډې په نوم یادېږي له ما محبوب شاه محبوب او وګمې رشیدی سره ملتیا وکړي
درمنو اوریدونکو کاکړې غړي چې تاسو ته به لنوم څخه د سیخکاری چې د پښتنو دیوی قبیلې کاکړې پوری منسوبې دي خدا لسوز او ګدازه ډکسنس د ټولو پښتنو سوچا او اصیل مال دی هو په پښتنو کې به داسې قبیله نه وي چې د دې غاړو په جوړولو کې لږه یا ډېره ونډه نه وي اخیستې دغه ډول له نورو ټپو څخه یو جلا او بیل خوند او رنګ لري تر اوسه به زرګونه کاکړې غاړي لیکل شوي وي گنه چاپ شوی هم دی او نوری سینا پسینا لیو پشتا و بلتا را انتقال شوی دی خیسته کستا رزا دا ستا دا قام بدی پر ما دا او ریدون که ده کاکره غارو ده جوڑفت پا انا محبوب شا محبوب ده کابل پاهنتون ده جبو ادبیاتو پاهنزیل و استاد پوهن مل اجمل کلی سر مرکا کرده ده او ریدلو بلا نی در کهو
اصلا ده بولیسی ادبیاتو ده رمانسته کهولو پا باره که خسره دقیق تاریخ نشی ویلی کنه مثلا با دی وقت که رمانسته شوی دی نو پا امده اساس بانده ده کاکره غارو پا باره که هم سره سنشی ویلی البته نظرون اشته ده مثلا با دی زینی خلق ویچ ده کاکرو تا بنسوبی دی یوازی کاکرو که رمانسته شوی دی نو با دی اساس بانده ده کاکره غارو بایی خو منگا بیا نور خرکم زین قبیلی لرو چه آغای هم کاکر غالی لری کنه نو او بل که دیشی زین خرک وایی جدوی دا ماغ کاکرو نه استفاده کرده البته موارد بی لابیل دی خو زو فکر کم چه دا دا کاکر غالو اهمیت تا نکم گڑا رسی نکم نقصان که منگی پیواز کاکرو پوری محدود کو او کپا یو دا پختو خپل ولسی دا غیو کرو یو جان ریو کرو سیشو و اس پا دا غی که کاکړی غاړي چې دی عموما د لنډۍ سره دا فرق لري چې دا او لنډۍ دواړه دوه مصري دي خو د کاکړی غاړو دغه چې وي هغه بیلابیل شکلونه لري مثلا لنډۍ ثابتې وي چې نه سپی وي بیا دیار نه سپی وي بیا ما او نه او دا په اخره کې راغلي دي کاکړی غاړي دوه مصري وي کله کله هم مقفا وي
یو ډول او د سپول په لور برابرې وي. کله نوی مقفا یعنی یو ډول قافیه نه لري خو نظم به کې وي که نه، نو دغه شان په دې شکل باندې دغه شکل وي ګمان کوم متمم په همدې شکل باندې بېلابېل شکلونه ما لیدلې. خو دوه مصرې وي، یو تقریبا یو مرسپې لري، کله مقفا وي، کله مثلا مقفا نه وي، کله دغه شان شکل وي. خو د دې نه یو بله خبره دا معلومیږي چې عموما په کله چې موږ ډېر احساساتي یو که نه، ډېر احساساتي خبرې کوو، مثلا د خوشحالۍ یا د خفګان یا بل لنډې لنډې خبرې کوو که نه. کاکړۍ غاڼې په همدې خاطر د دغه دغه پښتنو هغه رواني او دا اړخ ته په همدې خاطر ډېر ورنږدې دي چې دا ډېرې لنډې ادا کېږي، لکه سړی چې سړی پسې غږ کوي که نه، موږ کاکړۍ غاړو کې او د غږ هم د ډېر درد نه غږ کوي که نه یا بل کوي. نو دا فکر کوم ما ته په کاکړۍ غاړو کې دا ډېره مهمه دغه ښکاره شوه. او په همدې طریقه باندې عموما دا خو ډېره عامه خبره ده چې ولسي ادبیات او نور ادبیات د یو قوم فرهنګ محفوظ خوندي کوي که نه. نو کاکړۍ غاړه هم د نورو ولسي جانورونو غوندې موږ ته هغه د پښتنو هغه طرز تفکر او همدارنګه د هغوی هغه دغه ژوند د هغوی هغه محرومیتونه هغه نور ټول په کاکړۍ غاړو کې انځور شوي ښکاري. اوس د موضوعاتو په لحاظ عموما په کاکړۍ غاړو کې کوم موضوعات رانغښتل کیږي؟ سړی ویلی شي چې د لنډیو غوندې دغه دي موضوعاتو لپاره، یعنی عموما په کاکړۍ غاړې چې دي عشقي موضوعات پکې ډېر زیات دي که نه، لکه د لنډیو غوندې. خو نور اړخونه هم پکې شته دی، مثلا اخلاقي پند دا هم پکې شته دی، مثلا ځینې کېدای شي سړی وایي چې دیني خبرې هم پکې شته دی، بېلابېل هم شته. خو لویه برخه یې هغه هماغه عشقي موضوعات دي. او عشقي موضوعات خو عموما د ادبیاتو لوی موضوع ده، ځکه چې عشق هغه شی دی چې احساساتو په راپارولو کې نقش لري. عموما ادبیات د احساساتو د انتقال وظیفه لري که نه. نو په دې احساس باندې کاکړۍ غاړو په باره کې هم دا خبره صدق کوي چې د پښتنو ځینې نور اړخونه پکې شته، خو عموما پکې دغه د مینې موضوع ډېره ده. او د دې نه بل د کار دا معلومیږي چې موږ په کار ده چې د لنډیو ته چې څومره اهمیت ورکولی شو، په کار ده چې تر هغې زیات لنډیو ته ورکړو، هماغومره کاکړۍ غاړو ته هم ورکول پکار دي، راټولول پکار دي. څو ټولګې په پښتو کې چاپ شوي هم دي که نه، خو بیا تر دې نور ډېر کار غواړي چې مثلا سړی، ځکه چې څومره کار چې په لنډۍ شوی دی ګمان نه کوم چې په کاکړۍ غاړو دي هغومره شوی چې سړی وویشي، سړی د موضوعاتو له پلوه وویشي، کلاسیفیکیشن، ځکه کلاسیفیکیشن دا ګټه وي چې هغه هغه اسانه کوي دی اوس شي درک کړه چې وویشل شي د جوړښت له پلوه، د شکل له پلوه، کارو کار وشي، راټول شي او دغه شان.
عموما د دغه ډول ژانرونو د پرمختګ لپاره یو بل وسیله هنرمندان دي، که چېرته هنرمندان دا ډول ژانرونو ته کار وکړي نو پرمختګ کولی شي. څه فکر کوئ هنرمندانو دغه ژانر ویلی او که نه، که چېرته یې ویلی دی نو ولې پرمختګ نه دی کړی؟
اوسل زه خو یو دا دی چې پخوا به ولسي ادبیات د پاندغه شانتې مثلا یا به د هنرمندانو لارې را انتقالېدل، یا به مثلا په بېلابېلو ځایونو کې به چې استعمالېدل نو بیا به خلکو د ادب ولسي ادبیات به را انتقالېدل که نه. نو زه وایم چې یو صرف یو د غیر د انتقال یوه وسیله هنرمندان ده. خو موږ عموما چې د ادبیاتو باندې بحث کوو نو هنرمند هنر او بیا موسیقي یو بیل هنر دی، هغه د ادبیاتو نه د سړی ویلی شي چې د موادو په توګه باندې استفاده کوي. نو موږ که د موسیقي نه بغیر هم موږ ته پکار دي چې زموږ خپل ادبیات محفوظ کړو، ولسي ادبیات او نور ادبیات که نه. نو د محفوظولو یوه لار دا ده چې سړی په دغه ژانر، په دغه فوکلوري ژانر باندې، یعنی په کاکړۍ غاړو باندې ریسرچ وکړي، راټول یې کړي، مکمل او محفوظ یې کړي که نه. او ځکه چې دا دې لپاره هم مهمې دي چې عموما د ولسي ادبیاتو نه د یو قوم د تاریخ په لیکلو کې هم استفاده کېږي، د هغوی د ادبي ذوق، د هغوی د ژوند، د هغوی د نورو بېلابېلو اړخونو نه پکې استفاده هم کېږي که نه. نو دې لپاره هم مهمې دي او په خپله په دې خاطر چې اصیل ادبیات دي موږ ته یو دغه لري نو پکار ده چې محفوظ یې کړو.
موساده که چېرته موږ لنډۍ را واخلو یو ځلې چې ولولو دستي مو یادیږي، مګر کاکړۍ غاړو کې بیا دا خاصیت لږ کمزوری دی، علت به څه وي؟ ولې داسې زر د چا نه یادیږي؟ آیا د یوې سیمې پورې منسوب دي او که نه؟
نه، زه ګمان کوم موږ لنډیو سره ډېر زیات بلد شوي یو که نه، د هغې هغه جوړښت سره، هغه سټرکچر سره، د هغې سره ډېر بلد شوي یو. نو چې یو لنډۍ زده کړو بیا هغه هم بل هم په ذهن په اسانه راتللی شي. ګنی که سړی کاکړۍ غاړو ته فکر وکړي نو کاکړۍ لنډۍ بیا هم ځینې مجبوریتونه لري که نه، د ما او د نه مثلا خامخا به ته یو کې درې وي او بل کې به نه هڅه پی وي او څنګه وي. خو کاکړۍ غاړې که سړی ډېرې دود شي او سړی واوري ډېرې نو بیا کاکړۍ غاړې تر دغه ډېرې اسانه دي تر لنډیو. بل دا دی چې په لنډیو کې عموما کله کله دو موضوعات متضاد موضوعات راغلی وی کنه یعنی دو متضاد موضوعات اوس دکړه د حافظه لپاره لګا وند سخت وی صحیح نه او په ککړې غاړو کې یو موضوع وی یو د غراغلی وی نو ګمان کوم هغه عام خبرو ته ډیر زیات نږدې وی نو ککړې غاړې چې کسړې پکې ډیر کارو کې پاسان نزد کیږي پاسان حافظه تر ازي خدا دې موږ ور سره زموږ ذهن ور سره ډیر عادی نه دي نو دا یو مشکل کې دی
استاد اجمل وای چې د جوړښت لمخې ککړې غاړې په 15 ډولونو ویشل شوی چې هر یوې ځانګړې خواند او رنگ لري د پکتیا اوسیدونکو عارف شاه بیا وایي چې د کاکړیو صنف هغه خوندور صنف دی چې تر دا مهاله ورته ډیر کار نه دی شوی خو یو شمیر پخوانی هنرمندانو له موسیقي سره یو ځای لوستي او اکثر وخت یې دی اوري
لند کمیس یې باد وهي خېږي د کور په چړای و د سری خولې حلقه د پستی غېږي لایقه زه د کړم د چول ملنګ لغاړي واچولم دا تقریبا درې دانې کاکړې یو دا اکثر وخت جو په کاکړستان کې ویل کیږي
د کابل پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي محصل بابر زئی هم د کاکړیو د خوندورتوب ستاینه کوي او وایي
کاکړی هغه شری پورم دی چې وایي اتصلاب وي او دا پښتونخوا په محدود سیمه کې هغه د کاکړستان وایي هلته ډېرې ویل کیږي نو په همدې خاطر ورته کاکړی وایي چې زیاتره په هماغه ځای کې ویل کیږي کاکړی هم د لنډیو په شان ارزښت لري که هغوی له هغو نه زیات ارزښت نه لري له هغو نه کم ارزښت هم نه لري او په دې کې هر ډول موضوعات که دینی عشقي سیاسي وطني او داسې نور مطالب رانغاړل کیږي مثلا ویل کیږي چې یو وطني کاکړی ویل شي چې لکه خدای دې مل څه حسن خانه زه د سرو ګرمیان دا وو سیلابه ده او یو وطنی باندې
شین خاله انجونی لاخی دی په لار ځیل خنداش نه دی کاکړې غړی یوازې د سړول لوري نه دی ویل شوی اکثره یې خزو هم ویلی او د خپل زړه غونې پکې ویستی دی د لغمان اوسیدونکو حلیمه وایي ک چیری دغه صنفته د لنډۍ او پاندزه کار وشي نو ډیر به مشهور شي
کاکړې غړې د شفاهي ادبیاتو یو سم ده چې په هغې کې د سوال په ځواب په طریقې باندې ویل کېږي دا د خوشحالۍ په وخت کې پخوا ډېر ویل کېده خو اوس په دې وختو کې ډېر کم ویل کېږي او دا ما ډېر اورېدلي ډېر خوندورې اوس مهال کې څو سندرغاړې دا ویلي دي دا سوال په ځواب په طریقې ویل کېږي
د حلیمې په خبره په دغه فورم کې بیلابیل تاریخي او عشقي موضوعات هم ځای پر ځای شوي دي چې موږ سره یې په لسګونه بیلګې موجودې دي غرڅنۍ ساهو هم یوه له هغو پیغلو څخه ده چې کله ناکله کاکړۍ وایي د نوموړې په خبره چې کاکړۍ غاړي هغه چوکاټ دی چې په اوس وخت کې له پامه غورځېدلی که چیرې هنرمندان دغه فورم ته کار وکړي نو د شفاهي ادبیاتو یو قوي صنف به یې راژوندی کړی وي
د کاکړۍ بابا وایي چې د فولکلوریک له موادو څخه دي هغه مواد چې پخوانیو نه موږ راپاتې خو اوس اثرات یې بیخي کم سوي دي ځکه یو خو د خلکو ذوق هم ورسره کم سوی دا ځکه چې هنرمندان لخوا نه ویل کېږي که دا راژوندي کوو نو اول باید هنرمندان ورته کار وکړي کرا کر د خلکو ذوقونه هم راویښسي او ډېر خوږ صنف دی ډېر خوږه اشعار لري په کې د زیاتره د مجلسی اټنو نه مجلسو کې ویل کېږي او اټنو کې د سوال او ځواب په شکل ویل کېږي او یو رقم نارې دي په کې یو بل باندې غږ کېږي او سوال به جواب شکل ډېر خوږ صنف دی د پخوانی فولکلوریک مواد ډېر خوږه دي خلک باندې خوږه لګي دغه راژوندي کې سره له دې چې نوښتونه کوي خو نوښتونه هم ښه دي هغه څه چې لرو هغه د همدلا سنه ورکوي هغه صنفونه هغه مکتبونه د ځان سره وساتي هغه سبکونه شعرونه لکه لنډۍ دي کاکړۍ دي نارې دي دا شیان د ځان سره وساتي ډېر خوږه دي په پښتنو خوږه لګي
د نوموړې په خبره چې لیکوال او څېړونکي باید کاکړۍ غاړې راټولې کړي څېړنې پرې وکړي او د چاپ په ګڼه یې سنبال کړي چې د مارک له ګواښه وژغورل شي د یادونې ده چې په دې وروستیو کې صادق ژړک د کاکړیو راټولونه کړې چې یوه لویه ټولګه یې چاپ کړې ده
مینوالو د ژوند ټولې برخې د امن پورې مستقیما اړیکه پیدا کوي که چیرې امن وي نو په کلیو او بانډو کې به بیا شوقیان سندرې ووایي لخلی به د کاکړیو لنډیو سروکو او نورو فورمونو په چوکاټ کې کریغي راووزي ځوانان به ورته اتڼونه او نڅا وکړي چې له همدغې لارې به د شفاهي ادبیاتو بیلابیلو چوکاټونو ته کار وشي په همدې هیله نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسو که مو راډیو ته لیکونه راستول پته مو دادي په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خېچاري